د سلام پوره نکولو سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پوری بنسټیز اقتصادي کارونه نه دي شوي او نه هم له بهرنیو مرستو ګټوره استفاده شوې ده. ښاغلی مراد له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر کار ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه چې له بهرنیو مؤسسو سره په همغږي کار کوي څو د هغوی مرستې د افغانستان د اړتیا له مخې ولګول شي.
اوس وزارت اقتصاد دا تصمیم لري چې یو ملي کانفرانس به اساس د هغه انجوګانو چې فعال دي کار کوي په افغانستان تور سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او ده سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي هڅه کوي څو بهرنۍ مرستې ښه مدیریت کړي او په دولتي ادارو کې هم د فساد پر ضد مبارزه وکړي. د هلمند هجاري او نجاري د فابریکي مسولین وای چې دوی اوس مهال د برېښنا د نشټون له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې فابریکي سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د برېښنا د نه موجودیت ترڅنګ ښه کیفیت لرونکي لرګي هم نه لري. دوی وایي که د کونړ لرګي چې ښه کیفیت لري ورکول شي نو دوی به ورڅخه په لوړ کیفیت فرنیچر جوړ کړي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې د ولسمشر هغه فرمان هم نه دی عملي شوی چې له مخې یې په دولتي ادارو کې باید له کورنیو تولیداتو څخه کار واخیستل شي. دا کندوز د کرنی ریاست چارواکی وای چې سږ کال په دې ولایت کې د شاتو تولیدات زیات شوی دي. د دغه ریاست د شاتو د مچوی د فارمونو مسول فدا محمد ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 2000 کسان ته په دغه فارمونو کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په خوندوز کې په دې وروستیو کې د شاتو د مچوی فارمونه ډېر پرمختګ کړی او په خبره اصلي لامل یې دا دی چې د دغه ولایت اقلیم د مچوی ساتلو ته مساعد دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 50 اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین وایي بیکاری، مخدر مواد او افراطیت هغه اساسي ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاق زی د دوشنبه پر ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې یو شمېر ځوانان له اوسګارۍ له بېروزګارۍ څخه د وسلوالو له لیکو سره یوځای کیږي. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ځوانانو مخ په زیاتېدونکې اوزګارۍ حکومتي مسؤلین اندېښمن کړي دي. د ځوانانو د چارو معین تیمورشاه اسحاقزی وایي د کار د نشتون له امله یو شمېر ځوانان د افراطي ډلو د منفي تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي او یا هم مخدره موادو ته مخه کوي. ښاغلی اسحاقزی د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنو د نوو راټوکېدلو مشرانو په نامه جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پر ځوانانو باید پانګونه زیاته سي.
په افغانستان کې ځوانانو بیکاری موضوع ده، ځوانانو مخدره کړو کده چې ډېر خطرناک ده او ځوانان او افراطیت چې څه رقم باید انګېزه خلق شي دا ستاسو ځوانو رهبرانو وظیفه ده، دنده ده.
د نوو راټوکېدلو مشرانو پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایډ په مرسته د کاونټر پارټ په نامه مؤسسې لخوا عملي کېږي څو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه ځوانان په مدني فعالیتونو کې ګډون ته وهڅوي. د کارګرانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 12 میلیونه په کار برابر افغانان چې زیاتره برخه یې ځوانان جوړوي اوزګاره دي. د غرض د افغان حکومت د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي چې د ځوانانو د چارو د مهم په وینا تر نیم زیاتې ځوانان او ماشومان جوړوي. د دې ترڅنګ په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې وسلوالې ډلې په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډله په افغانستان کې خپلو لیکو ته خلک استخداموي چې تر ډېره اوزګار ځوانان د دې کار لپاره هدف ګرځول کېږي. په همدې حال کې د مدني ټولنې غړی او ځوان فعال میسم احسانی وایي دا چې دولت ځوانانو ته ډېره پاملرنه نه کوي نو دا د ځوانانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کېږي. دی وایي دغه مشکلات په اړه چې د افغانستان د دولت یا د ځوانانو د مهمیت له ادرسه مطرح شوي دي، زه غواړم یو بل ټکي ته هم اشاره وکړم. او دا چې په خپله دولت ځوانانو ته پاملرنه نه کوي او دا په افغانستان کې تر بلې هرې موضوع د ځوانانو په وړاندې یوه عمده ستونزه ده. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان 60% وګړي ځوانان جوړوي. کارپوهان وایي چې که حکومت د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت رامنځته کړي او د هغوی له انرژۍ څخه سمه ګټه واخلي نو د افغانستان زیاتې ناخوالې به له منځه ولاړې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحدی له هلمند ولایت څخه په خپل اس ایم اس کې لیکلي، د افغانستان په جګړه کې پخوانیو قمندانانو او مجاهدینو ته ونډه ورکول سم کار نه دی، ځکه دا جنگ اصلا د دغو قمندانانو څخه په میراث کې پاتې دی. یو بل اوریدونکی محمد امین مصدق ویله کابل لیکي، که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ورنکړي نو له پاکستان سره اړیکې هیڅ معنا نه لري. نور علی ملاخیل به له قندهار اس ایم اس استولی دی، وایي چې پاکستان هیڅ کله د افغانستان دوست نشي کېدی. عبدالملک نوری د کندهار له ارغستان په خپل اس ایم اس کې ویله، پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټې شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت په افغانستان کې بیا سوله امکان لري. دغه راز بسم الله حقمل په خپل اس ایم اس کې لیکلی دی چې که پخوانیو قمندانانو ته بیا وسلې ورکړل شي نو دا به خپلمنځي جګړو ته لاره هواره کړي او حکومت باید د دې کار مخه ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. دغه راز په اف ایم سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې د امریکا د مشکوکې بې پیلوټه الوتکې په یو حمله کې څلور وسلوال وژل شوي. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د سه شنبې په شپه افغان پولیس ته نږدې په شوال سیمه کې پر یو موټر راکټي حمله وکړه چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي دي چې د دوی جټ جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو او سنگرونو حمله کړې او لس کسانې وژلې. دا په روان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو اتمه هوایي حمله ده. تر دې مخکې دغه الوتکو په تېره میاشت کې هم په دې سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو دوه بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان مطبوعاتي دفتر د پاکستان د حکومت مطبوعاتي دفتر ادعا کوي چې ځواکونو بیا د دوشنبه پر ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې هم پراخ عملیات کړي دي. له 2016 کال را په دې خوا دغه پاکستاني ځواکونو او دغه راز د امریکا بې پیلوټو الوتکو څو ځله په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو قمندانان هم بنخه کړي چې پکې مشهور کسان هم شامل وو. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د لوب له میدان ورزشي خبرونه اوریدل شي. د لوب له میدان ورزشي خبرونه درته سفی الله ستانګزي برابر کړی ده.
The Lobo La Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د وروستي اتروالۍ په اړه باندې به په دغو خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړې، خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یوه تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلي کری چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی، په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او سخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته یې د رواني اونۍ له پیل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سېشنبې په ورځ له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریې، سنگاپور او جاپان سره لوبې کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریې سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوب کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي یو سلو پنځوس لوبغاړو د اته ویشت ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټینینټل یا لویو وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلینډ ته تللي دي. دوی به د سکاټلینډ له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به یې دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د دغې لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا شل ورځنی تمریني کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واورېدل. رابشو د پروګرام اصلي برخې ته د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی. البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، ښه ده چې د دوی خبرو ته واک شو.
ډاکټر صاحب، لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزي آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنګلادش کې ترسره شولې، په دې کې د نه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصه اخیستې وه. د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برانز مډل یا دریم مقام لاسته راوړي، او زه فکر کوم چې د والیبال د لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده. او هغه لوبډلې په طور د مثال مالدیوز، بنگلادش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه، هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی. نو د دې نه معلومېږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده، او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق کوي او نورو لویو اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګا لري. په نړیواله سطحه باندې د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی، او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلادش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیوالې سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي. او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو، نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 100 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولای شوی بنګلادش چې د دې سیالیو کوربه وو، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي، او په زمین کې په لومړۍ سیالۍ کې بیا د ازبکستان سره مخ شول. افغانستان